تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې بل غړي کې هم د خپل کوربه احمد الله او زمونږ ټکنیکی همکارې پلوشا سحاق سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني یو ساعت خبرونه په لومړي نمایي کې بعد قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري او د خبرونه په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام سندري جادوګری هم راوړي. نو اوریدل یې مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق وایي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. او طالبانو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداری ورکړې که پرې بندیزونو ته دوام ورکړې شو نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان ډان او دنیا ټی وی وایي د افغانستان روانو حالاتو په اړه د عمران خان وینا وه چې د یاد هیواد ګاونډیانو په حیث د پاکستان او ایران امن د افغانستان د امن سره تړل شوی. نو نړیواله ټولنه دې پر دې مشکل وخت کې افغانستان ایواز پرې خودو پر ځای په فوري توګه دې ورسره مرستې وکړي. محمد باقری چې د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دې پرون یې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دواړو فوزي مشرانو د لیدنې پر وخت د افغانستان په وضعیت، په سیمه ییز امن او د پاکستان ایران په پوله د ازغن تار لګولو په شمول په ځینې نورو موضوعاتو خبرې وکړې. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق وایي ته یې د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی له 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد لري د تورخم له لارې به پاکستان ته واوړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د زده کوونکو پاکستان ته د اوړېدو پروسه به تر کوم وخت جاری وي او دوی به له بارډر پاسه په غیر کولی شي چې هیواد ته واوړي. د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي. په افغانستان کې اوس هم په سوونو زده کوونکي چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې سبق وایي هغه هیواد ته د اوړېدو په انتظار دي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي، هلته د فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو کورونو سروې وکړي، د صحت او تعلیم په شمول نورې بنیادي اسانتیاوې دې ورته ورکړي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی پرون مشال ویډیو ته وویل
مختلف خلق راغلو خدمو کوم مذاکراتی آغاز کوم چا سره ریلیټډ دي چا سره تړلی دي غو سره مدسه خاص مذاکرات نه دي شوی. موږ سره دا وادي کوي حکومتي کوي ځلې انتظامیه کوي خو په ګروند خمره تاسو وخی کنه.
خدای حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12مه احتجاج ته ورغلی و وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنگونو او فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 28 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28201 ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 14مه نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس له زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2000 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 12,26,000 ته رسېدلی دی. خو په هغه هیواد کې 11,93,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 3,48,00,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیزو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزورې کول د هیڅ چا په ګټه نه دی ځکه چې منفي اغیزې باید د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. امریکا او اروپایي اتحادي ویلي دوی تیار دي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو تضمین غواړي چې طالبان به بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنې په دوحا کې له طالبانو سره د خپلو لومړنیو خبرو پر مهال افغانستان او ګاونډیانو لپاره شاوخوا 1 ارب یورو د مرستو اعلان کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل. د دې غړي تر اخیره کرا سره پاتې شوی. نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام سندرې جادوګری هم واوري. خو لومړی زو د ریپورتونو طرف ته. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په خپل ټویټر لیکلی، له 900 زیات هغه افغان زده کوونکي چې د پاکستان ویزې ترڅنګ د پوهنتونونو اسناد لري په توخم پوله به پاکستان ته واوړي. دا چې نور هغه زده کوونکي چې پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي هم کولای شي چې خپل زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې اړه مو په تیره ګړۍ کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې وې او په سر کې مې ترې د دغه زده کوونکو د اوړېدو په اړه پوښتلی وو.
پاکستان دغه فیصله څنګه چې تاسو وې سفیر صاحب دا خبره کړې ده په خپل ټویټر باندې چې 900 افغان طالب علمان زده کوونکي چې هغوی د پاکستان په تعلیمي ادارو کې دوی داخله شته قانوني، نو هغوی ته اجازه ده چې لاړ شي. او بیا د سفیر د ټویټ نه وروسته بیا د پاکستان د افغانستان لپاره خصوصي ځانګړی استازي محمد صادق هم دا ویلي وو چې ټول هغه افغان چې هغه تر اوسه پورې په افغانستان کې بند پاتې دي تورخم د لارې د تړل کېدو له امله هغوی کولی شي چې هغې تورخم د لارې راشي. تورخم لاره پاکستان بنده کړې وه د مئی په میاشت کې د کرونا، دوی دا خبره کوله. لیکن وروسته بیا پاکستانیانو به دا خبره هم کوله چې امنیتي مشکلات دي. په دې تېرو 3 میاشتو کې زموږ چې کوم معلومات دي، کابل کې پاکستانی سفارت شاوخوا 10,000 ویزې ورکړي دي افغانانو ته چې ډېر پکې پاکستان ته راسر غواړي، بیا د پاکستان د لارې نورو ملکونو ته هم پکې ډېر غواړي چې لاړ شي، لیکن هغې بند پاتې دي. او بیا بل یو مصیبت او مشکل چې دی هغه د فضايي د هوا ته لارې راتلو دي. 13 ورځې یو د پی آی اے د پاکستان چې کوم ایئرلاینز دی هغه راغلی دی او د کام ایئر هم، لیکن دلته اوس کرایه چې 13 ورځې یو خارجي جرنلسټ وا په دغه د پی آی اے باندې جاس کې، نو هغه وی چې د دې د اسلام آباد نه کابل او کابل نه اسلام آباد $2,500 دی د دې کرایه ورکړې ده چې دا خو پلکونو پاکستانی جوړیږي او دغه رنګې پلکونو افغانې د دې کرنسی ده. نو بار هر سړی نشي کولی چې دا وکړي. نو تورخم یوازنۍ لار ده، ځکه او بل بدقسمتي دا ده چې بیا دغه بند شوی دی، دغه بله لار چې چمن د سپین بولتک هغه هم بنده شوی ده او هغه طالبانو لخوا بنده شوی ده، ځکه هغې د پاکستان د پالیسونه کې لمن دي. نو بهرحال افغانانو ته ډېر مشکل دی. طالب علمانو خبره خو د پاکستان مثبت ده، او ځکه چې طالب علمانو مظاهره هم کړې وه د پاکستان سفارت بهر په کابل کې 16 ورځې وړاندې.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال ریډیو اوري. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په 4 ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې امن پر ځای کولو سره دوی ته د صحت او تعلیم ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي پرون په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت سره خبرې روانې دي او دا چې مسله به یې زر حل شي. په پیښور کې زمنګ همکار طارق اورګزی پرون دغه احتجاج ته ورغلی وو او د ماموزو قامي اتحاد مشر بلال دین سره خبرې کړي.
درمن اوردونکو ز د چرشنبه مسبخین په دې وخت د پېښور پس کلب مخې ته ولاړ یم. دلته لپیر ورځې د ماموزو اوسیدونکي د احتجاج په توګه ناست دي. د دوی بنیادی غوښتنه دا ده چې هلته سهولتونه به ور برابر شي، بله مسلې دې ورته حل کړی شي. دویمه چې کوم هلته کورونا وران شوي دي داغې سروې دې وکړی شي او تاوان دې ورکړی شي. دغې نه علاوه یو بله غټه غوښتنه دا ده چې دایمي امن دې هلته قائم شي. دا چې کوم احتجاج روان دی دا د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. د ماموزو قومي اتحاد مشر چې کوم دی بلال دین هغه موږ سره په دې وخت موجود دی. دنه دا پوښتنه کوو چې دا احتجاج تاسو روان دی نن درېمه ورځ ده، تاسو سره چا رابطه نه ده کړی، مذاکرات منه دي شوی د تاسو په دې غوښتنو باندې چا خبره در سره نه ده کړی؟
د سیدی څه بازابطه تور باندې د مولا مذاکرات نه دي شوی، مختلف خلک راغلو پاسی دل لوړلو، خو زمو کوم مذاکراتي آغاز کوم چا سره ریلیټډ دي، چا سره تړلی دي، هغه سره موږ داسې خاص مذاکرات نه دي شوی.
په صوبایي سیملې کې د تحریک انصاف چې کوم غړی دی غازی غزن جمال، دا خو راغلی او دغه ځای کې تاسو ډډ هم درکړله چې دغه ځای کې چې کوم د ستاسو د غوښتنې دي دا زموږ په ترجیحاتو کې دي، آیا د هغه د خبرې نه تاسو مطمئن نه
دي؟ کې داسې دی چې هغه خو هر وخت موږ سره دا وعدې کوي، حکومت یې کوي، ضلع انتظامیه یې کوي، خو په ګراوند خو مره ته څه وښیي که نه. داسې دی چې که موږ هلته کوم خلک وستلي د 20% هغه بیا لګیا دي بې تعلیمه لوی کېږي، نوی یو تعلیمي اداره هلته دوره نه وړله، څه تعلیم یې جوړ کړي، څه ما بچي پکې سبق وایي، کومې زړې جوړې په هغه کې درې تعلیمي ادارې فعال کړي دي، روډونه یې جوړ نه کړو، واټر سپلای رانه واسطه خپل حق یې رانه کړی، نو زه څرنګه مطمئن شوم دا مطمئن کېدو باندې هم لس کاله تیر کړو، اوس هم زه آی ډی پی یم په کمپ کې یم.
دا راته وایي چې دا ضلع انتظامیه چې کوم غړي دي اوس هم دلته تحصیلدار په دې هغه کې موجود دی، نو هغه نه هغه هغه تاسو خبر نه دی کړی، سیده سرویلی نه دی چې دا احتجاج چې کوم دا پرې دی او بس کینې دا خبره حل کړو؟
هر یانه خبره هم دغه دا چې تحصیلدار صاحب درو ورځونه راځي، خو مونږ ته داسې څه نه دی ویلي چې زه یې مذاکرات او ترازم یا څه شي ترازم، ما خو تا ته مخکې ویل چې په ضابطه تور باندې موږ سره چا مذاکرات نه دی کړی.
نو څه د تاسو لای عمل به وي که دا مذاکرات نه کیږي؟ تاسو مطمئن کیږي نه مخکې لای عمل به مسی؟
مونږ خو دغه فیصله کړې ده، زموږ کوم تنظیم دی په شمول د قوم خلکو د ورګزو، ان شاء الله که دلته زمونږ مطالبات نه پوره کیږي نه اوریدل کیږي، صوبای حکومت ته راغلی او ضلعي حکومت نه مونږ ګیلمن شوي، نو بیا مونږ به انسترخار اسلام آباد پلا پلانینګ شته سالته مونږ د پرلت وغځو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د تیراو باړي هغه وګړي چې کورونه د وسلوالو پر ضد د فوزي عملیاتو دوران ړنګ شوي وو شکایت کوي چې دوران شوو کورونو د بیا رغولو په سروې کې ترې رشوت اخیستل کیږي. دوی وایي انتظامی له پکار دي چې د عمل دی شفاف کړي او د روپو اخستو مخه دی ونیسي، خو په تیرا کې د سروې ټیم یو غړی بیا دا تورونه ردوي او وایي د حکومتي قوانینو مطابق سروې کوي. د خیبر ضلع مرستیال ریلیف کمشنر نوید اکبر وایي متاثرین دې ورته درخواست ورکړي چې د سروې ټیمونو پر ضد کاروایی وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
په تیرا بدمنه او جګړو کې په تیرا او باړه کې په زرګونه کورونه ویجاړ شوي او د دغه کورونو د بیا رغولو سروې روانه ده، خو لسی وګړي شکایت کوي چې هلته د سروې ځینې ټیمونه د متاثر شوو کسانو نمونه لیکلو په وخت له هغوی رشوت اخلي او چې څوک روپۍ نه ورکوي د هغوی نمونه پکې نه شاملوي. د باړې د ملک دین خیل قومي تړون مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي
کې خو مونږ په جاړو فریاد ستړي شو، درېمه میاشتو چې سروې ټیمونه کور پریښی دی، په کالور نوستي پارزو کې سروې لوړو چیکونه خلکو لا نور کوي، درې درې کاله روپۍ را سوري وي، سروې بیا چې کله شروع شي نو بالکل روپۍ اخلي، یو کور هم چاله بی روپونه نه کوي، کوله په سر چې سروې ته کوي 50,000 روپۍ پیمنټ، خو داسې شکل په داسې پیمنټ کیږي، پیمنټ په داسې شکل کې کیږي، روپۍ په داسې شکل کې اخیستل کیږي چې هغه دانه بغیر ثبوت هم نه وي چې یو سړی وي چې بس مو خو 50,000 روپۍ ورکړي او سر مې وکړه، بس دانه ویره نور ثبوت نه وي.
په دې موضوع سره د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دې هم خبرې وکړي او دوی وویل
چې خلکو نه 50,000 چانه 60,000 چانه 70,000 چې کم ټیم دی دا پیسې اخلي ته او سروې وتا کوي او ټوکن ورکوي، او چې کوم خلک پیسې نه ورکوي هغه سروې نه کوي. لکه د مونږ د خبرې مقصد هم دغه دا بالکل ډیر شکایتونه شوي دي، خو مونږ لکه عوامو لپاره دا پیلو کوچې دغه شی خبره وکړو، دغه شی مخنیوي وکړو چې خلک پیسې نه اخلي.
د خیبر ضلع مرستیال ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر وای چې څوک ورته د کورونو د سروې په وخت ټیمونو ته د رشوت ورکولو ثبوت ورکړي نو دوی به پر ضد کاروایی وکړي.
بالکل مونږ دا ویلکم کوو، را دی شی منگلا دے درخواست را کی خکار دے پاکی منشن کی چھ پچا باندھ دی تور لگئی چھ چا دی نغوختی دا چا پلاسی غوختی دا چا پلاس دی ورکڑی سشی بالکل منگا دا ویلکم کو اگر دے راشی منگ بدا دے پراپر انکوائری کو پوچھ گچ بکو ہر چیز نہ بتا پوس کو چھ کم یو بدے کے ملوثی اگر تب دا سے سزا ورکو چاہ دا پارا ببل سڑے دا سے کار لگئی
پتیرا کی دا ورانو شو کورونو دا بیار غولو دا سروی یو ٹیم مشر سرمو پا دے موضوع رابطہ وکڑا خو دوی د خپل نوم او غږ نخ پرولو په شرط د رشوت اخیستو تورونه رد کړل او وی ویل چې دوی په دې کار کې نه دی ککړ. د خیبر د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې د ویجاړو شو کورونو سروې نه پس یو ران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او نیم ران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. دوی وایي تر اوسه یې په باړه او تیرا کې خواوشا 11,000 متاثرینو ته د معاوضو چیکونه ورکړي او دا لړۍ به دوام لري. یو اندازې مطابق په تیرا او باړه کې په تیر بدمنۍ کې څه باندې 40,000 کورونا ویجاړ شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیې او انډونیزیا د بارنو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې ده او د ترکیې د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه یې هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او څه لپاره کابل ته ځي؟ هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د راپورونو له مخې د یو شمیر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له 6 ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په 3 ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدي چې له 6 ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانیستو ته خوشي څرګنده کړه.
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1969 تر 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشنبې په ورځ په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسودی کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په 2 ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبرې غونډې ته دا هم وویل چې له مارسودی سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشه سوې وه. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په ورستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د لک تر لګه دوه سیاستوالانو خلاف ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې پر هغوی د غیر اخلاقي کارونو تور پورې شوې. سیاستوالانو هغه ویډیوګانې جالي وبللې او پر وړاندې د قانوني اقدام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایی مواد خپرېږي. تر دې مخکې هم د هغه هیواد سیاستوالان، قاضیان، چارواکي او نور شخصیتونه د بدنامۍ له کمپاینونو سره مخ شوي دي. شنون کې وایي د دې ډول کارونو موخه سیاست بدنامول او په چارواکو فشار راوړل دي. د دوی په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارولی شي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جالي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یو ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیې صالح خټک او دویمه یې د محمد زبیر د چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیې خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه یې پر ټویټر له خپل انځور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوسه شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړی مخکې زبیر د سپتمبر پر 26مه پر ټویټر په بیان کې هغه ویډیو جالي وبلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړی ویلي په اخلاص، پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته ځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړی د اکتوبر پر 2مه د پاکستان یو خبریال منصور علی خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کار نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه، نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وخود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایۍ مواد خپرېږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خپره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي وو. البته له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون، د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشحاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جالي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دینی ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې کتا زما په بنده پرده واچو له زه په پتا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا باندے دا خبر راغا، سوشل میڈیا کی عام خلق ورلا تا شاباش ورنکو. نو پکار دا کی زمونگا اولس ہر قسم کا دے، دا ہر قوم نتم دے، دا ہر دن ندے، کہ پریکڑے فیصلہ ہوتی کہ دا کسی زنی تب ندوری.
پختنه دا ده چې د شخصیتونو پر ضد د جالي ویډیوګانو خپرېدو تر شا موخې څه وي. هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقې چې هغه مالدار طبقې دي او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم نه د خلکو نه ووټ هم اخیستې شي، نو یو خدا خبره ډېر زیات ضروري دی. بل دا ده چې سیاستدان چې کوم دي هغه مختلف رائٹس چمشتا و لیفٹس چمشتا و نیشنلسٹ چمشتا، او خصوصا زمونږ په پاکستان کې چې کوم نېشنلیست سړی پاتې شوی دی نو هغه هغه هغې اصلي معنی دا ده چې هغه د خپلې صوبې حقوق غواړي، نو هغه نېشنلیست شو. خصوصي طور باندې لکه چې پښتونخوا کې والے یا په بلوچستان کې واخلې، دا نېشنلیستان ځکه ګڼلې کېږي ځکه دا ډېرې غریبي طبقې دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چې کوم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې یې د بدنامولو هڅې کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروري ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون خاصې عملي شي لکه پر ولس چې عملي کېږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکۍ یا جمهوري نظام پرمختیا مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو تویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپل شاوخوا 11 کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنامه کړي. د ده په خبره تر ضیاءالحق وروسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شوه او که جمهوري حکومتونه جوړ هم شول د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنټ تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وایي په پاکستان کې په 1999 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمې پیل کړې. د ده په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغې وروسته هم جاری وه.
کوم خلک په شرف صاحب ملګري شو نو هغې باندې په ډېر الزامونو د رشوت فساد یا د ګډوډو کارونو هغه به صفا شو، خو چې کوم به فرق جمهوریت لپاره ودرېدو نو هغې خلاف به کیسې راووتې. پارلیمنت خلاف ډېرې خبرې وشوې چې پارلیمنت د ډاکوانو او د غلو یو قسم ټکور دی یا مرکز دی یا داسې. زه تاسو ته یقین زه په سینیټ کې پاتې شوی یم 2009 نه 2015 کې تعلیمی اسناد مکتب سکول یا کالج یا یونیورسٹی کې سبق ویلے سرٹیفکیٹ بیا وکړو چې دا سب دی که سم نه دی. نو دا دې لپاره چې سیاست بدنامه کی تر څو چې خلک امریت تغاړه کی دي.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې یوازې سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او کمپینونو سره مخامخ پاتې شوي دي. دی وایي په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قومي ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شوه او په تاریخي تناظر کې کولی دی شي نو له ذوالفقار علي بوټو واخله تر بېنظیر بوټو، آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو، سیاستوالانو او د جمهوري نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوي دي.
اوس کم د نیب چیرمن دی جاوید اقبال د یو ویډیو مخکې ټلویزیون باندې چلېدلې وه، دغسې ذوالفقار علي بوټو خلاف هغه وخت کې جماعت اسلامي والا او ضیاءالحق چې کوم حامیان وو هغه یو کمپین چلولی وو د هغې د مور بی بی باره کې چې هغه پخوانی د هندو کورنۍ نه وه او که نه داسې وه او هغسې وه. نو دا قسم ته خبرې شوي دي پاکستان کې بدقسمتۍ سره چې دې لپاره چې سیاسي غچ واخلي خلک سیاسي بدل واخلي. ډېر دا نه وو چې دا خبرې رښتیا که دروغ وي، خو دې کې زیات خبره دا وه چې سیاسي بدل اخیستل او خلکو باندې فشار اچول دباو اچول.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قومي ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کېږي. تر ویډیو خپرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي، نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور هایکورټ وکیل شهاب الدین خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. د ده په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده، نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانۍ سوشل میډیا چینل یا چې کوم نیشنل میډیا ده یا د دې نه علاوه الیکټرانیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شایع کړی ده چونکې دا دروغ دی زه دا چیلنج کوم، نو بیا په هغې کې هم داسی مقدمی درج کی دیسی چی پاگی کی قیدم کی دیسی او د دینه علاوه دیمیجز دا سره کلیم کولی شي د پاکستان د قانون مطابق.
د قامی وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوی د پاکستان تاریخ مشاهده خي چې پر دې سربیره چې سیاستوالان د درغلی او په تورونو تورن شوي د بدنامولو هڅه یې شوي خو ولسی باور یې له لاسه نه دی ورکړی، ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي.
پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په ټولنیزو شبکو د لک تر لګه دوه سیاستوالانو خلاف د ویډیوګانې چې خپرې شوې وې دا غي په اړه په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډی زووري د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد باقری چې د هیواد د یو لړ رتبه فوجي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی هم پرون یې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. پاکستان حکومت وی هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پونتونونو کې سبق وایي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی له 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ له پاکستانی پونتونونو اسناد لري د تورخم لاره به پاکستان ته واوړي. په خبر کې د ورغزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر په 12مه احتجاج ته ورغلی و وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنګونو او فوجي عملیاتو پر وخت د ړنګو شویو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو پاتې نه شي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 28 کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28201 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 14مه نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس له 0 زیاتې تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2020 زیږدیز کال د فروری راهیسې د ټولو ولجنو کسانو شمیر 2,22,000 ته رسیدلی دی. خو په هغه هیواد کې 1,93,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. او په افغانستان کې تعلیف چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې که پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزوري کول د هیچ چا په ګټه نه دی، ځکه چې منفي اغېزې به د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغېزې ولري. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. اوریدونکو د جمنې سره سم وس وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام سندره جادوګری. د دې پروګرام کوربا هارون بچا ده. راځي چې وایو
سلیم شایزه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نو موږ په خبرت نږدې دی وکړي خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثیل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. Thank you. ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېدا. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
جلال آباد کے وہ سے تو بیا د کابل دا ریڈیو ٹیشن ٹیلیویژن ٹیشن سره ارتباط ہو دبا اکثر جلال آباد کے دلیم غمزدہ سر دلوانی کول او داغا سر با پٹالا کے گردے دو اور دے یو کمیڈین سندر گاڑے ہو دبا محفل کے وطن کی کمیڈین ڈرامے کول دا یو شاگرد دلرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته دا میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کو په ډرامو کې نو ډېر یو ښه انعکاس ورکو ښه تنظیم ډرامې به جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړل چې د دغه ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکوو انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابي ذهنیت لاله د خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکی هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له د سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نه ور سره بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات درل به اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای ومه محفلونه مې ورسره تېر کړي دي نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي نو دا هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کې وو یا دلته وو خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی دغه زده کړې کړې مې هلته وه په پېښور کې به زده کړې کړې خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه دا ډېر په ښه سیستم باندې دا د خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو ځکه هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثیل کوله نو هغه داسې دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
Oh.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي و کنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نه کله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوې بخلي دواړه د خوې بخلي رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به ماغه سره کوو. دا په خوا به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل رادیو تلویزیون کې به دلته به ډېر هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الته پریم غمزله سره به دې ناس ته ولاړه او ډېر خب دغه به کو دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نکي وو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریم غمزده او دې جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غو نه داسې او سب کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه نو 15 دیش خلوي کال مخ کې
نمال میں گنم
سندرغاړي بریالي سمدی وای د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدی د هغه واده کیسه کوي چې د دواله سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې رحیم غمزده خدای وو بس یو کیسه وکړه وای مونږ لاړو دغه ته دریته وی یو واده ته لاړو وی د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته دریته دورا پسې تلو نه ناوې پسې وی ماستر فضل غنی بیانات لزی بیان کړم مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو وی شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده ولا ویل چې زو را پسې ناوې پسې زو وی ماستر فضل غنی نه دوی ما ورته ویل چې دا خلک خپکی خیر الله کو شدا وای خدای ماستر سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې دی خلکو د درې خلکو کې یو اواز وای ناوې نه ورکو وای مونږ ورته ویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکوي وی ویل چې دا نه خبولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو د سپینګیری ولکان ځوانان یو هم دا نه شو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زه به دا نه خبر تر وای ماستر فضل غنی هغه نه خوښته بیا مونږ ته وای نه راکې وای بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډېر ښه نه خوښتین کې مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سره
لارا تلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علامہ ملے لارا تلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علامہ دادی مفام یار تا بس دا صدق تا وزنا دی مبارک رانگی علامان ملے لارا تلی گلی زباب ندی مبارک رانگی
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشحاله وو او د خپل هنر له لارې به یې هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه
مجلس نہ چاہتے سے بڑا خاطر ہمیشہ خندا اور خلق سر ناشتہ بولا رکھا والا خوشتا بھی انسان جمع پخلا یادی کی دادا ڈیر مجلس نا مالی دلی دی اور ڈیر مجلس ہوتے ناشتے ماں اور سرا منور معفرین کې ورسره تللې امانه ډیر خلکو تشویق او ډیر خلکو غوښته په هغه وخت کې دونه دا هنري سفرونه نه وو صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډیر توجه او هنرمندان ډیر نازول نو په هغه حساب باندې اکثر هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي مډالونه هم ورکړي وي ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله یعنی داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثر سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 کالو تر منځ دغه وخت مړی همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی په خاورو ته خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو. بیا په جلال آباد کې په کمزي کې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو ولاړه د ده مړی را انتقال کړو خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات وو نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل دیوي بلې سندرې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو